السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مدرته دا خبری کیسې راټولې کړي. امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفره خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبان
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ورلم خه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوی و.
کندهاري ځوانان د رواني جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قران لپاره که تعلیم دی که حکومت دی دوی د زبر نه راووري تاسو په سترګو نه ویني تاسو ړاندې دنیا والو.
کناړ کې د وی بوري مور ارمان نن پنځشنبه د زمری ومه او د جولای 9 نیټه د دې سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر راپور نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لسګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې او ترکیه تر 230 ډیر هغه کډوال نیولي چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداري ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې په خوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولې دي طالبانو د تور شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی وو. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان 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 طالبان طالبان
مظاهرچیانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهرې مخکې په تیر یوه اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو بریتانیا بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15 په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 برمتي او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو د جګړې د ډګر پر وضعیت په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې چې په 13 میاشتو کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
د هوایی ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې د نجراب ولسوالۍ د شهروانی بازار په سیمه کې ترسره شول 5 طالبان ووژل شول او 3 تنه یې ټپیان دي.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې دا بمبارد پرون غرمه وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 210 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لارې د کب نیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکی رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 211 کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړې دي. انقره په 2014 کال کې له اروپای ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپای ټولنه له ترکیې سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپله خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. انټونی بلینکن او اس جی شانکر پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن لمشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا تخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام د امریکا تر ولسمشره ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت او موږ ډیر وخت نه درلود، شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې. خدا ډیر تود هرکلی وو. ما داسې څوک ولیدل چې بے تفاوت نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بے تفاوت نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا په روسه کال د اگست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 25. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 29.
سهارنۍ خبری مجله اوری. یو ځل بیا د هغو اوریدونکو هرکلی کوم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړې ده. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په دې ورځ د طالبانو یو پلاوی چین کې له چارواکو سره په خبرو بوختو. طالبانو په خوا هم څو ځله چین ته سفر کړی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې، دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بلورته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبه پر ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب آزادی رادیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورلمخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوی و. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسی جمهوریت خپل اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګند کړي. د طالبانو له پلاوی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوی څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړي دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نشي او وسلې راونخلي.
بل لور ته یو شمیر د چین له لوري د طالبانو د پلاوی د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په روسیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بیلابیلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نیو ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر ایس جی شانکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د ده مرستیالی وینج شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوی ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن پرون په هند کې ول هندي چارواکو سره په خبرو کې وویل چې که طالبان وغواړي چې د زور لارې په افغانستان کې وخت ورسیږي د هغوی دولت په دوی لخوا رد وي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلي بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سولې جلارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې میز ته د کیناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سولې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشران یې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپل ځواکونو لوتلو وروسته هم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناټو غړو هیوادونو او نورو لوتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجده چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پر اختیاري او امنیتي برخو کې به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تیرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. وړاندې درته په دې خبری مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم درو. په کندهار او کونړ کې د جګړې زیانمن شوي د سولې غوښتنه کوي، خو راځي اوس دې ته غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خبره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په اسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د رسپانې له لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورسپانوی د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا سلو ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره په شمال کې دي. ډیرو نورو لویدیځو ورسپانو او نشیو له افغانستانه د ترجمانانو د ایستلو په موضوع لیکنې خبرې کړي او له خپلو حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په ایستلو کې بیړه وکوي چې په تیرو شلو کلونو کې له ناتو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خبرونه په یو متفاوت موضوع لیکنه خبره کړې ده. د نشي د افغان شزو په قول لیکلي چې طالبان نه دی بدل شوی. طالبانو په نویه ملسیزه کې له وخت رسیدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او شزه نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پریښودې، بلکې له چادرۍ او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګاوه. د کنورسیشن خبرونه لیکلي چې طالبانو له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې د ډلینی ولي د پخوا پشان بندیزونه پیل کړی دي. د خبرونه پر اساس افغان شزي په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاو اندیشمن دي. خبرونه له یو شمېر افغان شزو سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د شزو په برخه کې خپل ایدیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې شزي له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نشي، باید برقه پر سروي او ښوونځي او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نېشنل پوس ورسپانې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړي. انټونی بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نشه نه ده. د پنیوی دیلی کې له هندي چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار خبرې اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبرې وکړي. دیلی ستار ورسپانې هم د بلینکن څرګندونې راخیستي. ورسپانه وایي بلینکن د هند له بندنوی چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړي هغه افغانستان به چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپلو خلکو ظلم نه کوي یو منفور او رټلی هیواد وي.
د کندهار لزګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د رواني جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شوو ځوانانو ویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 2000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای کړي دي.
دا ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوی و د جګړې لشکې لوغاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټول اخوته په زور واخلي، تاسو تاسو حق دی واړو یې ګوري کبره ځای غو.
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداريان په تیر دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډيري بدی او ترخي ورځي تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
دا خدای او دا قران نه پاره کتالم دی کو حکومت دی دوی د زبرنا را واوري دلته هیڅ پارلمان وکیل نه دی ولار، دلته کمانډان نه دی ولار، دلته ټول د عام ولس را ټول سوی دی. موږ د خپل ولس په وینو باندې جړی جو تاسو په فیسبوک کې ویني سپنسر په دکې کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې خپل کین مات سوی دی. انداری په کې پستور کې لګیدل دي، تاسو په پستور کې نه ویني، تاسو وړاندې دنیا والو دا خدای او دا قران نه دی. موږ مسلمانان یو، پنځه وخت منسکو روزانی سو زکات ورکو پر موږ دغه کندی ورن دي شجاړي د ایتمان د دینور واس موږ نه لرو چې سپورټ کو د دې واس موږ نه لرو چې سره کار وکړو. سمو درلودل هغه مور ورکل ور ومه ویشل و شخپل ډوډۍ خو خپل خوږه ډوډۍ را باندې زار ده. د خدای او د قران روی دي دنیا والو موږ ژغ واوري او موږ سره کومک وکي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د رواني جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سیوي چې انځینې کورنۍ مجبور سیوي چې 15 ځای کاډ وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر هرخیز زړه بلل کیږي. ولی نن سبا په کندهار کې موږ نه یو څوک نشته چې ځخ پورته کې موږ د دوار طرفه انځخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هله کوو او غوښتنه ورته کوي. مشته ژوند راغی، مشته سکون راغی، مشته مینا راغی. څو در څو به مش په دغه ځدیلي حالات کې کړی، څو در څو به مش درې کړي ما کړی دي چې ما درې کړي کړی دي بل ځوان تر ما ساغه پنځه کړی دي چې د یوې سیمې سبلې سیمې ته ولاړ شو هغه ته بیا نور جنگ را باندې راځي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 ولسوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سوي دي.
له کندهار ورځو ختیځ ولایت کونړ ته. په کونړ کې په جګړو کې د قربانی شوو کسانو کورنۍ هم سوله غواړي. دوی له حکومت وسلوالو طالبانو د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته دوام ورکول او اوربان ته هڅې غواړي. دوی وایي چې له جګړو، جنازو او ویرونو په تنګ شوي او د هغې ورځې په هیله دي چې طالب او عسکر سره غاړه غړۍ وګرځي او د ورورۍ ژوند تیر کړي.
دا درش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخستې، اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادرې کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. د څو کاله مې وشو چې دا کونډه شوې، مشکل مې دا ده چې ما بچو ته
دا یوازی حلیمه او گل بیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغۍ په بستر پرتی دي. له دوی څخه یوه هم 50 کلنه عاطفه ده. هغې راته وویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
چې په دې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکو، یوه ګلغوټۍ زوی مې ورکو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شولې که موږ په کور کې چاته دس به شرم دی. دا کار مه کوئ، زه خیر دی، خدای بیا در رسوي. ما پکې دس دی ورجو ته همدې خبره ماندی. نور د سونه راشي، نور د ارامي راشي، په دې وطن کې نه جنگ دی ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپل ټول ستونزې دي د خبرو اترو لاري هواري کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د ایران په اړه یو مطلب. د ایران د سنیانو یو مشر وایي واقعیتونو ته نه پاملرنه د وروستیو مظاهرو سبب شوې ده. مولوي عبدالحمید په ورته وخت کې تمه لري چې نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی به چې راتلونکي اونۍ کار پیلوي د دوی ستونزو ته پام وکړي. پام وکړي په دې اړه د احمد شیبر راپور ده.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوي عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوی عبدالحمید چې په زاهدان کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنی آنلاین ویب پاڼې ته د چهارشنبه پورې سویل د ابراهیم رئیسی حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسی د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسمن کار پیل کړي. مولوی عبدالحمید زیاتوي هیله شته، خو که چېرته ښاغلی رئیسی ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پرېکړه وکړي، نو راتلونکې ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوی عبدالحمید او د سیستان، بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په روسیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی ملاتړ وکړ. مولوی عبدالحمید په خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوږې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادو له عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري، او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته، خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیض شکایت کوي. په دې سیمه کې له دوو اونیو را په دې خوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له څو ورځو را په دې خوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای په خپل وروستي وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکو مخاطب کړل او ویل چې دشمن ته پلمه مه جوړوي. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمیدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیجي هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډیر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې پلسکونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. د زیاتوی چې د ایرانی کوردانو او بلوچستانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي خو دولت ته هغوی پکې شک نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشری ته ځان کاندیدوي باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امام دی باور ولري. نو نور لشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشری ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلې.
نن د زمری وما په افغانستان کې د ملي بیرغ اوراز لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداره ته وړاندې کیږي، خو په یو شمېر سیمو کې چې طالبانو نیولې د طالبانو سپین بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکولم کې په لزګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي. دا هغه تور دی چې اسلام آباد رد کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره پرون کتلي دي. دواړو لوریو دا خبرې ګټورې بللې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړل چې د دوی په خبره په دې ترڅ کې 15 تنه طالبان ووژل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 213 ډیر کډوال نیولې دي چې د ایجن سمندرګي لارې د کب نیونکو په یو بیړۍ کې د یونان لور ته روان وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنۍ چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن له مشر سویتلانا تخانوفسکایا سره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د ازادي رادیو ده
د ژوند رنگونه.
سلام ستنم صدای.
وعلیکم السلام. نوم می عبدالنظیر دای د خوست خار وسدون کیم.
نظیر ورڅ کاروبار کوی
خوست خار کې د وطنی شدو شرکت لرم. دا په خوست خار کې انداز دای چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شدو راټولولو جمعوارای یو لوی دکان دای چې د ټول خوست شدې ورته راټولېږي.
څومره دغه شو دي تاسو ته کوم ځای ناراضي او بیا په دې شیدود باندې تاسو څه کوي؟ خپلې پلورې چای پکې په خوي کوم نور شین پکې جوړوي څنګه؟
هو دا شو دي د خوست اکثر لری پروتو سیمو د ولسوالۍ څخه او د مرکز څخه راټولېږي او دلته چې موږ راوړو بیا دلته سونی الوا ماسته او خالص هم شو دي خلک کوته وړي او چای شیدو چای دغه شهر پکې جوړو.
څومره تقریبا څومره وخت کې دغه کار دی پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا امه دغه په پنځم کال دی چې په پالیاتم فایل کړای دی.
ډیر ښه. دغه شوې دی چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلې هغه کورونه ته ورځي چې د پکوم کورونه کې چې تاسو یې درته خپل راوړي دکان ته.
هو دا
خلک خپل راوړي او د لر ولسوالۍ لپاره موږ یو پروګرام په لاره اچولی دی د ټولو موسسې په مرسته چې هلته موږ سنټرونه جوړ کړي دي. کلی کې سنټر ته کلیوال راوباسي هغې نه بیا وروسته موږ یخچالي موټر دی هغه موټر کې بیا موږ بازار ته انتقالوو.
څومره ښه، ډېر ښه. همدلته د کوم ځای چې زه ورته ناست یو دغلته څه پلورل کېږي، دلته څه شی ډېر خرڅېږي؟
همدغه ځای خو په ټول خوست کې په شیدو چای باندې ډېر مشهور شوی دی. ان خوست کې څه چې د نورو ولایتو خلک هم راشي، لومړی دغه ځای ته راځي، د دغه ځای کې چای څښي او مستې وي، سنی الوا وي. مخکې به خلک د بانو څخه راوړه د پاکستان نه، اوس هم دلته جوړېږي هغه الوا. بیا نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي، نورو ولایتو ته هم زیاته ځي.
په همدې پزله پورې خبر اترو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسو. په کابل کې ونیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مقیم نائب ستاسو کوربه دی.